بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال لغوی د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د مئی له لسمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له مامون سره سم خبرونه اوردل شي. بیا تر ایوا سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په پاکستان کې د غنمو خطر جوړونکې چیلنج تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا یو مرکه اوردل شي چې دغه مرکه د افغانستان د جلال آباد د خوړو انجمن له مشر خاغلی باز محمد ځوانمل صاحب سره شوې ده، چې دغه مرکه د اساسي شیانو د ګرانې په حق لده. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته پاکستان افغانستان په تیرونې کې پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي .com/ زمونږ د انټرنیټي سایټ درته لنډه زمکو بیا تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړئ. د محل خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ښاغلی امیر عبداللهیان وایي چې د هلمند په اړه د افغانستان له رئیس پلاوی راضي نه یو. طالبانو په پنجشیر کې د خپلو ځواکونو مرګ ژوبله تایید کړه. په پاکستان کې د مولانا او سلطان باهو نړیواله غونډه پیل شوې ده، او امریکا یوکرین ته پوځي وسلې او تجهیزات ورکوي. اوسم بشپړ خبرونه. د هلمند په اړه د افغانستان له رئیس پلاوی راضي نه یو. د اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د هلمند لسین د ایران د اوبو حق په اړه د افغانستان د رئیس پلاوی او ایران ترمنځ موجودو اختلافاتو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د هلمند سین په موضوع کې د افغانستان د موقته رئیس پلاوی رضایت نه لرو. د اسنال راپور سره سم ښاغلی امیر عبداللهیان د پارلیمان په نننۍ څرګنده غونډه کې وویل چې د هلمند په موضوع کې د افغانستان رئیس پلاوی رضایت نه لرو. په عین حال کې په هغو خبرو اترو کې چې د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست سره مو درلودلی دي، توانیدلی یو څو ځله په ډیپلوماټیکو مذاکراتو همدارنګه په رسندوی ډګر کې دغه ټکی چې د هلمند د سیند اوبو حق په اړه د اسلامي ایران حق خوندي دی د ټینګار وړ ګرځولې دی. ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د ایران او افغانستان د سرحدي کمشنرې غونډې ترسره کیدا ته په اشاره سره زیاته کړه، دغه غونډه سمودا وړاندې او د افغانستان د موقته رئیس پلاوی د سرپرستۍ په پړاو کې ترسره شوه، او بلاخره د کمال خان له بنده د اوبو یو برخه آزاد شوه. ایران خارجه وزیر ویل په دې زمينه کې لاغو کارډنګونو سره سره چې په افغانستان کې شوي د اسلامي ایران لخوا ډېرې هلې ځلې او کوششونه ترسره شوي دي. ایران د مصر په سینا دخته کې حمله غندلې ده. زمون خبريال راپورټ راکړي د ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلی سعید خطیب زاده په سینا دخته کې د مصر په پوسټ راګره حمله چې د یوشمی راسکرو د وجل کې ده او جوبلی ده سبب شو وغندله. ښاغلی خطیب زاده وویل چې د ترهګرې لاخکارند سره مقابله چې لبد مرغه په مسلمانو هیوادونو او د بهرنیو بهیرونو په ملاتړ سره زیاته شوې ده، لایو بل سره د سیمې د هیوادونو نګدې ملګرتیا ته اړتیا لري. د سویس کانال په حدیث کې د مصر د پوسټ په مرکزونو باندې د ترهګرو عناصرو په تیرې شنبه ورځ حمله کې د پوسټ د یو افسر په شمول یو لس عسکر وژل شوی او 15 نور هم ژوبل شوی وو. داعش وهابي سیونستی تکفیری ترهګر ډلې دغه حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. په مصر کې د ترهګرو حملو او د نامنیو زیاتیدل له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه د خلکو د سخت خبغان سبب شوی دی. طالبانو په پنچیر کې د خپلو ځواکونو مرګ ژوبلا تایید کړه. سره له دې چې د طالبانو د مرکزی حکومت ویندویان په پنچیر او نورو ولایتونو کې د نښتو په اړه د خپلو وسلوالو مخالفانو ادعاګانې چورلټ ردی، د طالبانو د حکومت د پنچیر ولایتي ادارې تایید کړه چې په دې ولایت کې شپږ وسلوال د مخالفو جګړه مارو په حمله کې وژل شوی دي. د افغان اسلامي اژانس د راپورټ له مخې د پنچیر ولایت د والی ویندوی ابوبکر صدیق ویلي چې په درې ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې په جګړه کې د دوی شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنچیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ژوبلېدا ادعا کړې ده چې طالبانو هغه رد کړی وه. له دې پیښې وروسته طالبانو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي، خو مخالفه جبهه بیا وایي چې طالبانو ملکي وګړي نیولي دي. د جرمني د ډي پي اي خبري آژانس د راپورټ له مخې د مقاومت د ملي جبهې یو بیان علي میسم نظري ادعا کړې ده چې طالب ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېرې مار ژوبلې واوښتې او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې تر سلو زیات ملکیان نیولي او لږ تر لږه نهه تنه نورې هم بیا وژلې دي. خو په پنجشیر کې طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړي ده. خدای تایید کړی چې د پنچیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه په ورستیو کې د طالبانو پر ضد د جګړو او هغو ته د مرګ ژوبلو د اړولو پرله پسې ادعاګانې کوي. د جبهې د ځینو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده، خو دا ادعاګانې په خپلواکه ډول تایید یا رد شوې نه دي. طالبانو په پنچیر، تخار او بغلان کې د نښتو خبرونه پرله پسې رد کړي او ویلي چې هیڅ راز جګړه نه ده شوې. د طالبانو د هغو مخالف ډلو او تر یوه حده د سیمې د اوسیدونکو لا څرګندونو داسې ښکاري چې جګړه سر راپورته کړی، خو لا په خورا ابتدایي پړاو کې ده. د طالبانو افراطي اقداماتو ورسره لوږې او بیروزګاری د خلکو خفګان زیات کړي او د مسلې د داعش ترګر ډلې په شمول د طالبانو ټولو وسلوالو مخالفانو ته د فعالیت زمینه هم برابر کړې ده. مولا یعقوب د ملي اسلامی اردو د تصفیه حکم کړی دی. د طالبانو د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د یو ځانګړي حکم په ورکولو سره د طالبانو د ملي اسلامی اردو د تصفیه امر کړی دی. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزارت د سرمفتیش مفتی لطیف الله حکیمی تر مشرۍ لاندې د ملي اسلامی اردو د لیکو د تصفیه کمیشن جوړ کړی او یاد شوی کمیشن رسمن په کار پیل کړی دی. مولا یعقوب څه موده مخکې وویل چې د طالبانو په اردو کې تر اوسه څه د پاسه یو سلو لس زره جنگیالی جذب کړی دي. معلومه نه ده چې نوموړي او نور طالب چارواکي څنګه زر زر د خپلو لیکو په تصفیه کولو اقدام کوي. سمدا مخکې طالبانو د همدغه سرمفتش په مشرۍ د دوی د ټولو لیکو د تصفیه کمیشن هم جوړ شوی وو چې طالبانو له لیکو یې د شاوخوا 15,092 کسانو د ویستو په اعلان خپله دنده پای ته رسولې وه. زمونږ غږ له تهران اوري. په پاکستان کې د مولانا او سلطان باهو نړیواله غونډه پیل شوه. د یرنا راپور سره سم د مولانا او سلطان باهو څلورمه نړیواله غونډه په نړۍ کې د سولې او پخلاینې او انسان دوستۍ د پیغام راوړونکو په عنوان نن د پنجاب صوبې د لاهور په قرباتوب د اسلام ایران د ځانګړو شخصیتونو د پوهنتون استادانو پوهانو پښتون سره پیل شوه. یو شمیر ایرانی شخصیتونه د پاکستان د ادبی پوهنتونی شخصیتونو او پوهانو په څنګ کې په دغه تاریخي کلتوري او علمی غونډه کې شتون لري. مولانا یوازې په ایران کې نه دی پیژندل شوی او په ټوله نړۍ کې زیات لیوال لري. سلطان باهو هم د ولسم پیړی عارف شاعر او صوفی و چې په پنجاب صوبه کې د مغولانو د حاکمیت په وخت کې ژوند کاوه. د پوهنتونون د استادانو په اړه د لوړو زده کړو د وزیر حکم سخت غبرګون راپارولې دي. د افغانستان د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی عبدالباقی حقانی د پوهنتون د استادانو په اړه بل حکم ورکړی چې سخت غبرګون راپارولې دي. حقانی په پوهنتونونو کې خپلو ځانګړو استازو ته چې د پوهنتونونو اصلي رهبري ګڼلې کېږي لیکلي چې د پوهنتونونو د استادانو د ترفیع، ټاکنې، تبدیلې او په ټوله کې د مخینې او ځانګړنو پوره جزئیات ورسره شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې مفسدو، نااهلو او مخربو کسانو ته باید د ټولو پام وي او ضروري اقدامات یې په اړه باید ترسره شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه راز ویلي چې د په اصطلاح په تیر فاسد نظام کې په سیاسي او نظامی فعالیتونو کې خیل استادان هم په نخ او اسناد یې شریک کړی شي. مولوی عبدالباقی حقانی د پوهنتونونو دغه استادانو په نخا کېدو هم امر کړی چې په پوهنتونونو کې نظام ضد محصلین یې د جمهوري نظام امنیت ادارې ته معرفي کول. نوموړي دغه حکم په پراخه کچه سخت غبرګونونو سره مخامخ شوی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد شبنم صالحی د طالبانو دغه مقام په اړه ویلي چې ورځ په ورځ قصدن تخصصي او علمي فضا محدودوي، کله پر محصلینو محدودیتونه لګوي او کله په استادانو. د ویلي چې په پوهنتون کې استادانو ته هغه سه لهجه کول چې نه یې سابقه نه و درېدلې، تنخواه ورته نیمه او مکلفیت یې ورته دوه برابره کړ. د رشتې خلاف مضامین یې پرې وتپل، اکاډمیک ازادي یې ترې واخیسته. دا د نن یې د ترفیع امکان هم ترې سلب شو. بیا شکایت هم لري چې استادان ولې پوهنتون پرېږدي. فکر کوم ورستې موخه د خپلو بېسوادانو او خلاف د رشتو کسانو ګمارل وي چې په دې توګه به د تخصصي زده کړو ټغر د تل لپاره له افغانستان څخه ټول شي. له هېواده وتلي خبریال رحمت الله زیارمل بیا په دې اړه ویلي چې د لوړو زده کړو څه نولاکه د لومړي ټولګي ښوونکي هم داسې مکتوب ولیکي، آخر عقده هم حد لري، مه کوئ، د خدای روی مه منې، ادا وطن نور ما بربدوي. طالبانو په دې اړه تبصیرو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. امریکا یوکرین ته پوځي وسلې او تجهیزات ورکوي. زمون خبریال وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکرین ته د پوځي وسلو او تجهیزاتو د استولو د کار د اسانولو او چټکولو په هدف سره د پور او د کرایې قانون تصویب کړ. په یوکرین باندې د روسیې د حملو له دوام وروسته د امریکا ولسمشر بایدن د دوهم نړیوال جنگ د ختمې ده او د جرمني د ماتې د خوړلو له کلیزې سره په یو وخت د یوکرین له جنگ په ملاتړ کې د پور او د کرایې قانون دوباره فعال کړ. د پور او د کرایې قانون داسې قانون چې پر اساس یې د امریکا حکومت کولی شو، هغه حکومتونو ده چې له جرمني او د جرمني له متحدانو سره د جنگ په حال کې وو، د نغدو پیسو په بدل کې د پور په توګه جنگي تولید شوي محصولات ورکړي، یا دا چې دغه جنگي محصولات هغوی ته په کرایه ورکړي. امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز په جلا توګه له ولسي جرګې کانګرس څخه د امنیتي مرستو او د وسلو لپاره د څو میلیارډ ډالرو په شمول له یوکرین سره د 3.5 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د کانګرس مشرې میرمن نانسی پلوسی هم له یوکرین سره د مرستې لپاره د ولسمشر بایدن غوښتنې ته په چټک غبرګون کې وویل چې زه فکر کوم وکولی شو په چټکتیا سره له یوکرین سره 3.5 میلیارډ ډالره مرستې بل تصویب کړو. د اسرائیل او حکومت نسکوریداتا نګدې شوې دي. رنا خبري اژانس وایي چې د سیونست رژیم رسندوی ویلي چې لومړي وزیر نفتالی بنت اټکل کوي چې حکومت به په وو ورځو کې ختم شي. د سیونست رژیم رسندوی د لومړي وزیر په قول ویلي چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټول ټاکنو د اندازې د معلومولو لپاره پلانونه پیل کړي دي. د سیونست رژیم په سیاسي ډګر کې مخالف بهیر د پخوانی لومړي وزیر نتنیاهو په هدایت سره پکلکه د ائتلافي کابینې د سکرولو کوشش کوي. په قدس کې لانه خطو رسته په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنت د ائتلافي کابینې حالت کړکېچن شوی او لدغه نخته ورسته د عربي فیرست ګوند هم د سیمونست رژیم په کابینه کې خپل غړیتوب ځنډولی دی. که دغه عربي ګوند د نفتالي بنت له کابینه څخه ووځي نو د هغه د کابینه نسکولیدل به پرېکنده وي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
په پاکستان کې د غنمو خطر جوړون کې چیلنج دا زموږ د سیاسی تبصرے عنوان دی. د غنمو چیلنج په پاکستان کې په یو پراخ کړکیچ په بدلیدو دی. پاکستان په 200 میلیون نفوس سره تر 2019 میلادي کال مخکې د صادراتو لپاره زیات غنم پیدا کول، خو دغه بهیر اوس تر دې حده کم شوی چې پاکستانی چارواکي د غنمو د داخلي مصرف د تامینولو له بهره وارداتو ته مجبور شول. پاکستان په آسیا کې د وریجو او غنمو له مطرح تولیدونکو دی، خو د خلکو په وسیله د غنمو په زیات استعمال سره په ورستیو کلنو کې د غنمو د مصرف لا چیلنج سره مخامخ شوي چې هر کال دغه مشکل زیاتېږي. د سرې کمخ، ذخیره کول ګرانی، د موسم بدلیدا او د کرهنې په حوزه کې ناوړه مدیریت د پاکستان د غنمو د کړکېچ لا مهمو عواملو دي. غنم د پاکستان د کرهنې مهم محصول حسابېږي. غنم د 80% زمیندارانو په وسیله کرل کیږي او په 22 میلیون هکټر امزکا کرل کیږي چې تقریبا د پاکستان تر کر لاندې کابو 60% امزکا جوړیږي. پنجاب صوبا د غنمو په تولید کې تر ټولو زیاته ونډه لري او له دې ورسته سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې راځي. غنم د اصلي خوړو په توګه د پاکستان د خلکو د خوړو اصلي برخه جوړی. پاتیرو څلورو لسیزو کې په پاکستان کې د غنمو تولید زیات شوی دی، یعنی لایو لس میلیون ټنو په 1980 کې 25 میلیون ټنو ته رسیدلی. پاکستان په 2019 کال کې د غنمو د تولید له نظره په نړۍ کې اووم ځای درلود. د پاکستان حکومت ورسته پروګرام له روسیې په 1.5% ډسکاونټ د کابو 3 میلیون ټنو غنمو اخیستل وو چې دغه معامله په پاکستان کې په سیاسي کړکیچ او له ماسکو سره د اړیکو د کمولو په اړه په اسلام آباد د واشنگټن په دباو سره تر اغیز لاندې راغلی ده. پاکستان همداراز له یوکرین د غنمو یو واردونکې بل لیکيږي چې البته په یوکرین د جنگ دوام د خوړو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې اندیښنې زیاتې کړې دي. دغه راپورت په اساس د محمد شاباش شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنۍ حکومت په راتلو سره د غنمو او شکرې کړکیچ همغه راز په دغه هیواد کې په خپل ځای پاتې دی. تر دې ځایه چې شاباش شریف پرون له ذخیره کولو او داخلي اړتیاو د تامینولو لپاره په یوه حکم کې تر بلې اطلاع له پاکستانه د شکرې صادرات منع کړل. پاکستان د کرهنیزو محصولاتو د تولید له نظره په سترو هیوادونو کې راځي او په تیرو لسیزو کې یې وریجې، کپاس، غنم او د غنی محصولات مختلفو هیوادونو ته صادرول، خو دغه هیواد کارپیژاند په باور په ورستیو کلونو کې د ناوړه مدیریت او غیر اغیزمنو سیاستونو په دلیل پاکستان د غنمو له کمساری کړکېچ سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت په دې زمینه کې په اقداماتو بوخت دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې حکومتي سرچینو ویلي چې د غنمو په کړکیچ غلبه ډیر ژر امکان نه لري او هیواد باید ځان له بهره د 4 میلیون ټنو غنمو د وارداتو لپاره چمتو کړي. په پا پاکستان کې د غنمو ناخالص مصرف اندازا او یا اشاریه دیرش میلیون ټنو ته رسیږي. اسلام گران پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھ مسلمان حق دے چھ للاس او جب بل مسلمان تا آزار او تاوان ون رسی. ایزانو لکه څنګه چې مخکې په پروګرام کې اعلان شو د پروګرام په دې برخه کې اوس ترته یو مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د افغانستان د جلالآباد د خوړو انجمن لمشر خاغلی باز محمد ځوانمل صاحب سره شوې ده. دغه مرکه د اساسي شیانو د ګرانې په حق لا چې لکه تاسو ته پته ده چې ګرانې اوس یو نړیواله مسله هم ده، خو په ځینو هیوادونو کې چې خپل تولیدات نه لري دغه مسله ډیره سخته شوې ده او ډیره مشکل او ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان ولس لا جګړو او مشکلاتو سره خو مخامخ وو، خو اوس دغه ګرانیانو د خلکو مشکلات نور هم زیات کړي دي. پام وکړئ ورته.
ښاغلی باز محمد ځوانمل د جلال آباد ښار د خوراکي توکو پلورونکو د ټولنې مشر، لکه چې تاسو هم خبر یاست چې په بازار کې د خوراکي توکو بای په ځانګړي توګه وړو او وړیو له یوې ورځې بلې ته لوړیږي، په داسې حال کې چې د ډالرو ارزښت هم د افغانیو پر وړاندې د پخوا په پرتله راټیټ شوی دی. ستاسو له انده د نرخونو د لوړیدو لامل څه کیدای شي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته سلامونه احترامات تقدیمو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان خپل هیڅ هم نه لري او د نرخونو جګوالی نړیوال بازار پورې تړاو لري. چې نرخونه په نړیوال بازار کې جګ شي تبن اغیزي زموږ په هیواد لا ډیر زیات پریوزي. تاسو د وړو پاک له پښتنه وکړه، وړه مخکې داسې و چې د اوکراین قزاقستان ته غنم ورکول کېده، هلته د اغیزي نه به بیا افغانستان ته هم راتله. اوس تاسو ته معلومه ده چې د اوکراین هیواد د آسیایي ملکونو سره روابط ښه نه دي، نو د اغیزي نه غنم قزاقستان ته نه راځي. دا یوه لویه ستونزه ده. تاسې باور وکړئ د روزې په ویشتم نه تر اوسه پورې چې د روژې په ویشتم کې چې څو ورځې مخکې وو، یو ټن وړه په مزار کې هغه وړه چې د تاجک قزاقستان نه راځي په $2,500 وبخی، او نن پرون چې کومه بولی شوې ده هغه په $1,550 پورې رسیدلی.
محترم ځوانمل صاحب، تاسو پوهیږئ چې د وزګارتیا کچه تر بل هر وخت لوړه ده. د نرخونو لوړیدل به ولسی خلکو په ځانګړې توګه هغوی چې دندې له لاسه ورکړي او وزګار دي څومره منفي اغیز وکړي؟
نو اغیز یې ټول په ټولنه باندې همدا دی چې زمونږ ټولنه بے وزله فقیر او بیچاره خلک دي. طبعاً د نرخونو جګوالی ورځ تر بلې په ولس باندې ډېر بد تاثیرات لري او لا زمونږ ولس فقر او بدبختۍ ته ځي. کاروبار او ژوند نشته دی. امیدواري دا ده چې د خلکو کاروبار ښه شي، دولتي سیستم فعال شي، خلکو ته معاشات ورکړل شي، زمونږ نظام د موجوده نظام جذب ولري او زمونږ بیروزګاره خلک جذب کی. یو بل ډیره اهمه موضوع چې د تجارانو پیسې چې کله مخکې ټیټی کېدې یا والا کېدې، نو په یو لګ باندې به $100 مصرف راتله، اوس په یو لګ باندې $4,000 مصرف راځي، چې دا د بانکونو ستونزې دي. دغه ټول هغه ستونزې دي چې اغیزې ټول په ولس باندې دي. د غوړیو پاک لدرته وایم جناب شینواری صاحب، مخکې داسې و چې د روس تیل ارزانه و، نو په ماليزیا کې کنه خونه جګو د هغه تیل دلته ارزانه تمامه ده. د اوکراین د جګړې سره ماليزیا کې خو له پخوانه نرخونه جګو، روسي تیل هم ګران شول، نو دا یو نړیواله ستونزه ده.
د روسي پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې د نرخونو د کنټرول او د لوړېدو مخه ونیول شي، او همدارنګه ساسي ټولنه او ولایتي اداره د نرخونو لوړیدو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
دا چې په دې اکلا زمونږ اداره اتحادیه او یا هم حکومت څه کولای شي، ز باوریم ترڅو چې تجارانو ته سہولیت پیدا نشي. یو خدا چې تاسو فکر وکړي چې د $100 او د $4000 په یو لک کې د دې د پیسو انتقال باندې مصارف راځي، دا خپل په مال باندې اغیزه کوي. دویمه دا چې هیڅ سم خپل نه لرو، ټول هر څه د بهر ملکونو نه راوړو، نو هلته نړیوال بازار جګ دی، تب دلته په نرخونو باندې بد اغیزه لري او نرخونه لا ورځ تر بلې لوړیږي. د کلدارو او د افغانیو ریټ کې د ډالر په مقابل کې ډیر شوی، ډیر تالته جنسونه غټه پیمانه په ډالرو جګ شوي، نو دغه تاثیرات ډیر زیات دي. نرخونه زه که دغه حالت همداسې رواني، نو د نرخونو کنټرول دا نه ولایتي اداره یې کولی شي او نه زموږ اتحادیه یې کولی شي، ځکه هر څه د بهر نه راځي او دلته تجاران هم دغه ستونزه او دا شکایتونه کوي چې څنګه وشو کولی شي زموږ په مالونو باندې مصارف کم راشي. دا یو لویه ستونزه ده. نو بس الله پاک دې په دې ولس هم رحم وکړي او الله پاک دې په زموږ په ملک کې او دایمي ثبات راولي. د نړیوالو سره مو هغه اړیکې ښې شي چې تر څو وشو کولی خلکو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دې بیروزګارۍ حالت نه ووځي.
اروت پانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیله ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید تورانی سره
ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت وو نو د ځینو بهرني ورسپانو او د کابل ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، نن به د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې کیهان ورځپاڼه راواخلو او د دې ورځپاڼې د بهرنیو خبرونو برخې ته به ورشو چې په دا ډول دي. د جرمني د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي اټکل کړی چې د یوکراین د کړکیچ په دلیل به نړۍ احتمالا له دویم نړیوال جنګ را په دېخوا له تر ټولو بدې قحطۍ سره مخامخ شي. د انګلستان فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم اټکل کړی چې دنیا د 1900 میلادي کال د ځوړتیا په شان د انفلاسیون له ډېرېدو سره مخامخ شي او امریکا له نورو هیوادونو څخه زیاته په خطر کې ده. اخوا د یمن د انصارو الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد چې هیواد یې په څه د پاسه اووه کاله جنګ او کلابندیو کې په حقیقي معنی د سعودي عربستان، امریکې او د صهیونیستي رژیم حیثیت له خاورو سره خاورې کړې دی، وویل جنگ له سعودي عربستان څخه نه بلکې له امریکې څخه بندیږي. هغه وویل د یمن خلک به وږي پاتې نه شي، ځکه چې زمری په کور کې وږي نه پاتې کیږي. د عراق د پارلمان یو غړي د عراق د ویشلو لپاره د ځینو هیوادونو د هڅې خبر ورکړی او ویلی دی د حشد الشعبی ځواک او د مذهبي مرجعیت په شتون سره به دغه هڅې هیڅکله نتیجې ته ونه رسیږي. په داسې حال کې چې د یوکراین جنگ 15 ورځې ته ورداخل شوی، د روسیې پوځ په ماسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شتون سره په دویم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د ورځې ستر رسمي گزشت تر سره کړ. کیهان ورځپاڼې بیا لیکلي فوربز مجلې رپورٹ ورکړی چې د امریکې څخه 300% شتمنو کسانو نورو هیوادونو ته مهاجرت کړی دی. نوې احصائیه وایي د امریکې د هغو شتمنو کورنیو شمیر چې د خارجي هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو هڅه کوي زیات شوی دی او څه د پاسه 300% ته رسیدلی دی. دا د امریکې د فوربز مجلې د هغه حالت په حق له د رپورټ یو برخه ده چې د ساري ناروغیو، طوفان او د آب و هوا کړکیچونو په دغه هیواد واکمن کړی دی. وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیز کې په 3 کلو باندې یرغل کړی او کابو 40 کسان یې وژلی دي. دغه شان په بورکینا فاسو افریقایي هیواد کې هم د خوراکي اغلا کولو پر سر 12 کسان وژل شوی دي. کیهان لیکلی د لبنان د حزب الله غورزنګ مشر حسن نصر الله د انتخاباتو په یوې سترې غونډه کې پرون وویل په یوې نظر سنجی کې معلومه شوه هغه څه چې د خلکو لپاره اهمیت لري د اقتصاد، د معیشت او فساد موضوع ده او کم شمیر خلکو د مقاومت وسلې مطرح کړي دي. او د کیهان وروسته خبر ده چې د سعودي عربستان بادشا سلمان بن عبدالعزیز به د کولونوسکوپی ازموینې له ترسره کولو وروسته 4 ورځې په روغتون کې پاتې شي چې د ډاکټرانو په سپارښتنه استراحت او آرام وکړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې ګورو کوم موضوعاتو ته انعکاس ورکړي. اطلاعات لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان د هزاره قوم د غړیو د ساتنې او د ترهګرو حملو د مخه د نیولو پر ضرورت باندې په ټینګار سره د دغه جنایتونو د عاملانو د پیژندلو او د عدالت منګولو ته د هغوی د سپارلو لپاره د بیا او د خپلواک تحقیقاتو د ترسره کېدا غوښتنه وکړه. د وو ډلې مشرانو په انټرنیټي غونډه کې د روسیې د صنعت، بانکونو او د رسنیو پر ضد د نیوی بایکاټونه ولګول او له دې سره په یو وخت د انګلستان دفاع وزیر هم ادعا وکړه چې د جرمني د نازیانو برخلیک د ولادیمیر پوتین په انتظار دی. د اردن په پارلمان کې د فلسطین کومیټې په الاقصی جماعت باندې د صهیونیست رژیم د واکمنۍ په اګله د لومړي وزیر نفتالی بنیت څرګندونې وغندلې او له هغه یې وغوښتل د 2 میلیارد مسلمانانو صبر ونه آزموي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله په انتخاباتي غونډو کې چې دغه غورځنګ په سور او نبتیه خارونو کې ترسره کړی په دې خبرې سره چې د لبنان مقاومت ډلو د ستر اسرائیل په پروژې اخري میخ ور وواهه وویل د لبنان ځینې سیاسي ډلې د مقاومت ډلو له بې وسلې کولو پرته بل هیڅ شی ته اهمیت نه ورکوي. د صهیونیس رژیم رسنیو ایران ته د سوریه د ولسمشر بشار اسد د سفر په بې مخینی بلول سره هغه د تهران او د دمشق د قوي اتحاد نخه وبلله. د نړیوال سولې مؤسسې په یو راپور کې په یمن کې د سعودي عربستان د ماشوم وژون کې رژیم د جنایتونو یو بل برخه اشوا کړه او وی ویل د سعودي عربستان حملو تر اوسه د یمن 10,000 او 200 ماشومان وژلي یا ژوبل کړي دي. په افغانستان کې داهش ترهګرې ډلې د تاجکستان په خاوره کې په ځینې سیمو 4 توغندې وروشته. د مصر د سویس کانال په ختیځ کې د پوز په ځواکونو باندې د وسلوالو کسانو په برید کې د یو افسر په شمول کابو یو ولس حکومتي پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي هم دي. د یمن د انصار الله غورځنګ چارواکو او مشرانو په یوه غژمله دریس کې د اوربند خلاف ورزي او د دوام په اکله سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ. د یمن د انصار الله غورځنګ ویان او لوړتبه مرکشي محمد عبدالسلام ویل کچیری اوربند تمدید نشي او تیرېګر هیوادونه خپلو تیریو او کلابندیو ته دوام ورکړي د عربستان په ستراتیژیکو هدفونو په سختي به سختې حمله وکړي. د صهیونیست رژیم کان خبری چینل په یو راپور کې په اسرائیلو کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د غیر مستقیم پانګونې خبر هم ورکړی.
او دوستانو اوس به د ځینو بهرنیو ورځپاڼو خبرونه در سره شریک کړو. د نړۍ ورځپاڼو د افغانستان په باب بیلابیل مطالب خپره کړي چې تر ډیره پورې د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب د جبري کولو موضوع باندې تمرکز کړی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د افغان ښځو د حجاب اړوند د طالبانو د وروستي فرمان په اړه مقاله خپره کړې ده او د یوې ښځې په حواله لیکلي چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دی. طالبانو د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې ښکاروي. خو د ګارډین په مقاله کې لولو چې پخوا هم افغان ښځو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویلي چې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ډېرې ښځو مخ نه پټوه. لیکوال وایي هغه ځوانې ښځې چې مخکې هیڅکله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سره له تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د مثال په توګه د پوهنتون یوې محصلې ګارډین ته ویلي څو اونۍ مخکې د ښاري ټیکسي په مخکنۍ چوکۍ د کېناستو له کبله دوه ځلې طالبانو وهلې ده.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیون وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو له ادارې سره په ګډ خپاره کړي راپور کې ویلي چې افغانستان کې د لوږې کچه ورځ په ورځ د لوړېدو په حال کې ده او کچه یې یوې بشري فاجعې ته هم نږدې شوې دي. په راپور کې راځي چې 9.5 میلیونه افغانان دمګري له سخت لوږې او د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. سرچینې لیکي چې دغه کسان تر ډیره د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی چې باید له ارمنو کسانو سره پر وخت مرستې وشي او د یو ستر بشري ناورین مخه ونیول شي.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام مو واورید. هیله ده چې د پام او خوخي وړ مو ګرځیدلې وي. نو مونږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه. عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اوریدونکو، لومړی به د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. په افغانستان کې د عمومي بخښنې خلاف ورزي کوونکو ته د طالبانو خبردارۍ او عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سفر، د افغانستان له خلکو سره د ایران د بشردوستانه مرستو دوام، د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د پاکستان غوښتنه، د افغانستان له خلکو سره د مرستې پر ضرورت باندې د سره صلیب ټینګار، پاکستان ته د متحد عرب اماراتو د اقتصادي پلاوي سفر په تیرونه کې د ایران او افغانستان مهمې پیښې وې.
قدرمنو اوریدونکو، عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د کتنې په پای کې د دواړو هیوادونو مشرانو ګډ بیانیه صادره کړه. د پاکستان او عربستان مشرانو په دغه بیانیه کې د ترهګرو د پناه ځای په توګه د افغانستان له خاورې په نه استفادې په ټینګار سره د طالبانو له دولت وغوښتل د افغانانو د حقوقو درناوی وکړي. دواړو لورو په دغه بیانیه کې په افغانستان کې د امنیت د تامینولو او د سولې د ټینګولو لپاره د طالبانو حکومت د هڅې پر ضرورت ټینګار وکړ. په دغه بیانیه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز په اسلامي اصولو باندې ولاړو او تضمین شویو حقوقو رعایتول او په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره کوشش مهم وباله. قدرت ته له رسېدا وروسته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا د لومړني بهرني سفر په توګه د عربستان انتخاب ښیي چې له ریاض سره د اسلام آباد د اړیکو پراختیا د مسلم لیګ د نواد څنګه سیمه ییز لومړیتوب دی. په تېره بیا دا چې په پاکستان کې د شریف او په عربستان کې سعودي کورنۍ له پخوا راهیسې نږدې او صمیمانه اړیکې درلودلې او هر وخت چې د نواز مسلم لیګ په پاکستان کې قدرت ترلاسه کړي د دواړو هیوادونو اړیکو پراختیا چټکه شوې ده. د پاکستان اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره د شهباز شریف د سفر مهم هدف د عربستان د اقتصادي مرستو جلبول دي چې ویل کیږي د دغه هیواد لوړ رتبه چارواکو پاکستان د پور او نورو مرستو په چوکاټ کې له مالی پکیجونو وړاندې کولو سره موافقت کړی دی.
خواږه اوریدونکو، پاکستان په داسې شرایطو کې د شهباز شریف د لومړي وزارت په پړاو کې له عربستان سره د اړیکو د احیا په لاره کې ګام پورته کړی دی چې دغه اړیکې د عمران خان په پړاو کې کمزوري شوې وې. د شهباز شریف د سفر په پای کې د دواړو هیوادونو د مشرانو په بیانیه کې د افغانستان مسلې ته تفصیلي شرحي چې ریاض اسلام آباد او افغانستان بدلون له خپل بهرني سیاست سره د خاص پیوستون لرونکي بولي. د افغانستان په وړاندې د شهباز شریف کړچرونه او د امریکا له سیاستونو د هغه اغیزمنلو ته په پام سره اټکل کیږي. د شهباز شریف په پړاو کې د پاکستان بهرنی سیاست د عمران خان د پړاو په پټه پر مخ لاړ شي. پاکستان د عمران خان په پړاو کې د افغانستان په اړه د دوه سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په قرباتوب سربیره په افغانستان کې د طالبانو د واک په رسمیت پیژندلو لپاره له ځینو هیوادونو سره پراخې سلا مشورې ترسره کړې او په ځلونو یې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي تر څو د طالبانو موقته حکومت د افغانستان د چارو د اداره کولو توان ولري. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په توګه له انتخابېده وروسته له امریکا سره د هر اړخیزه اړیکو د پراختیا لپاره د هغه د پروګرام په اړه د شهباز شریف خبر اترو دا ګومان پیاوړی کړی دی چې اسلام آباد د شهباز شریف په پړاو کې له افغانستان سره د خپل اړیکو په برابرولو کې د سپینې ماڼۍ ملاحظاتو ته جدي پام وکړي. په همدې اساس چې په پاکستان کې په نوې اساسي بدلونونو سره د عمران خان د پړاو په پرتله له طالبانو دولت د دغه هیواد د سیاسي او مالي ملاتړونو د کمېدا په ترڅ کې په طالبانو د اسلام آباد له لارې د سپینې ماڼۍ د بوونه زیات شي. په همدې اساس ممکنه ده د افغانستان له خاورې د ترهګرو په نه استفادې د پاکستان او د عربستان د مشرانو د بیانیې ټینګار د همدغو تاوتریخوالیو له امله وي چې په وروستیو کې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې رامنځته شوي وي. د طالبانو حکومت په وسیله د افغانانو د حقوقو د درناوي د دغه بیانیې بل د ټینګار وړ ټکی دی چې د پاکستان او عربستاني چارواکو له نظره په دغه هیواد کې د سولې امنیت د ټینګولو لپاره اساسي کیدلی شي.
د طالبان حکومت له خپلو عسکرو وغوښتل چې تیرې دښمنانې څنګ ته کړي او د عمومي بخښنې حکم خلاف ورزي دی نه کوي. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم خبرداری ورکړی و چې که کوم وګړي د هیبت الله اخونزاده د عمومي بخښنې د حکم خلاف ورزي وکړي نو د اسلامي شریف پر اساس به محاکمه شي. د طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې قدرت تلستنې دا ورسته د طالبانو د نیویم لسیزې له حاکمیت د متفاوتې څیرې په وړاندې کولو سره د کابل له نیولو وروسته عمومي بخښنه اعلان وکړ، تر څو د دغه هیواد د پخواني دولت د چارواکو او عواملو د وژلې مخه ونیول شي. په عین حال کې طالب ځواکونه نه یوازې د عمومي بخښنې په حکم عمل نه دی کړی، بلکې د افغانستان د پخواني حکومت د پوځي قوماندانانو او دولتي چارواکو د پراخو پانسیو خبرونه خپاره شوي چې د داخلي او بهرني پراخو اعتراضونو سبب هم شوي دي. په دې ډول چې نړیوال ارګانونه د طالبانو عوامل د خپل سرو پانسیو په اړه د پلټنې غوښتنه کوي. په تیره بیا دا چې څه موده وړاندې هم د افغانستان د پخوانیو حکومتونو د چارواکو په دوسیې د قضایي غور د ضرورت په اړه د طالبانو حکومت د مشر څرګندونو په خلکو کې دا اخیستون رامنځته کړی چې دغه ډله په خپل دغه حکم پابنده نه دی پاتې شوي.
خوږو اوریدونکو، البته د افغانستان هغه پخواني چارواکي چې د طالبانو په سلطې سره له هیواده بهر لاړل، د عمومي بخښنې د حکم په اجرا کېدا باندې باور نه درلود. په دې دلیل افغانستان ته ستنېدا لپاره ګروهنه پیدا نه کړه. هماغه ډول چې د طالبانو دولت د امر بالمعروف او نهي از منکر وزاره سرپرست وویل، ټاکل شوې ده د کرزي، عبدالله عبدالله او مسلم یار په شمول د افغانستان د ځینو پخوانیو چارواکو د اقتصادي فساد دوسیه چې په دغه هیواد کې شتون لري وڅېړل شي، چې دا مسله د عمومي بخښنې له هغه فرمان سره په تضاد کې ده چې طالبانو په افغانستان د بیا وخت والیا په لومړۍ ورځو کې مطرح کړی و. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د عمومي بخښنې د فرمان خلاف ورزي ښایي چې دغه فرمان د طالبانو په حکومت کې اعتبار نه دی پیدا کړی. په افغانستان کې د سیاسي مسایلو کارپیژان دی سید قاسم ظفری وایي، له دې وروسته چې د طالبانو سرغنی مولا هیبت الله د عمومي بخښنې فرمان صادر کړ، د افغانستان خلک په دې تصارو چې طالبان د خپل مشر فرمان ته پابند دي. خو د طالبانو د عمومي بخښنې په حکم په سترګو پټولو سره د خپل مشر ځای ګډوډ کړ. په داسې شرایطو کې چې ټاکل شوی ده د افغانستان د پخوانی لوړ رتبه چارواکو اقتصادي فساد دوسیو قضایي غور وشي، دا اندېښنه موجوده ده چې دا مسله حتی په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت د نه پیژندلو کې د مختلفو هیوادونو د دریز د پیاوړتیا سبب وګرځي.
په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب دفتر مشر په دغه هیواد کې د بیوزلۍ په زیاتېدا د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل په دغه هیواد کې د انساني بحران په نسبت بې پامه پاتې نه شي. ایلیوی فیلیون وویل، سړي، ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د نانوایانو مخې ته کتار دریږي، انتظار باسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. فیلیون زیاتوي چې په افغانستان کې بیوزلي او لوږه چټکه مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د افغانستان خلک لا بیوزله کېږي. افغانان دومره بیوزله شوي چې ما تر دې مخکې نه و لیدلي. د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې نړۍ افغانستان ته شا نه شي اړولی. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د پلاوي مشر تر دې مخکې هم څو ځلې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې ورځ وزي د کابل په واټونو کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې کار کوي. د دغو ماشومانو اکثریت د هغوی دی چې میاندې او پلرونه یې په تیرو کلونو کې وژل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتو د کډوالو ستر کمیشنرۍ هم ټینګار کړی و سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیون وګړي خوړو ته سخت اړ دي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو ورلیږل قدرت ته د طالبانو د رسېدا په پلمه درولی یا کم کړی دی او د میلیونونو افغانانو د لوږې او مړینې د خطر په اړه د نړیوالو ارګانونو له بیا بیا خبرداریو سره په دغه رویه کې بدلون نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو کې د امریکا د سیاست دوام هغه بل عامل دی چې سبب شوی د طالبانو حکومت ونه کولی شي د دغه هیواد د خلکو د اړتیاو زیاتره برخې ته چې د وارداتو له لارې تامینېږي ځواب ورکړي. امریکا په تېره اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له سلطې وروسته د افغانستان د مرکزي بانک ټول شتمنۍ کنګل کړې او همدغه مسله سبب شوې ده چې د طالبانو دولت د خلکو د اړتیاو په تېره بیا خوراکي موادو زادو ضرورتونو په تامینولو کې له سترو چلنجونو سره مخامخ شي. له دې سره سره د ایران په شمول ځینو هیوادونو په وروستیو میاشتو کې په څو نوبتونو کې د افغانستان د خلکو لپاره بشردوستانه مرستې چې پکې خوراکي مواد درمل او روغتیایي شیان شامل دي ورلېږلي دي، خو په دغه هیواد کې د اړتیاو اندازه په دغو محدودو مرستو سره سمون نه خوري. د ملګرو ملتو د کډوالو چارو د ستر کمیشنرۍ په شمول د مختلفو نړیوالو ارګانونو شمیرنې ښیي چې د افغانستان څه د پاسه 40 میلیونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ شوي دي. مخکې هم له ملګرو ملتو سره اړونده د خوړو نړیوال پروګرام هم په دغه هیواد کې د میلیونونو کسانو د لوږې له امله په افغانستان کې د انساني کړکېچ د رامنځته کېدا په اړه خبرداری ورکړ او د وروستیو جنګونو او وچکالۍ له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ د سونامي د بنغړو کولو او احتمال خبر ورکړی دی. د خوراکي موادو د کمیدا سخت ګرانۍ او د افغانستان د ملي پیسو د ارزښت د کمیدا په دلیل په دغه هیواد کې د لوږې د خطر په اړه د نړیوالو ارګانونو د خبرداري دوام د دې ښودنه کوي چې دغه خطرناک وضعیت په دغه هیواد کې همهغه راز دوام درلودلی شي او نړیواله ټولنه باید په دې هکله کومه چاره وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.